افغانستانه د پوجانو د وتلو یوازینی لار د خبرو په واسطه ممکنه ده چې په نتیجه کې د امریکا ګټې خوندې پاتې شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې تمرکز کړی چې امریکا باید په خبرو کې خپل شریکان ورګټ کړي. د ورسپانې په لیکنه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې یو مهم لوری نه لیدل کېده او هغه ناتو او دغه سازمان د خاتې ملاتړ ماموریت وو. په دوام کې راغلی د امریکا ملګری په ګډه افغانستان ته تللی خو د متحده ایالاتونو د ادارې لوري د سولې خبرو د هغوی لری کول بې کفایتي او کم نظری ښکار کوي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د مطلب لیکوال امریکایي رسنیو هم انتقاد کړی او پوښتنه کړې چې ولې په دې اړه په خپل وخت ریپورت نه دی ورکړی. ګالپ امریکایي مؤسسې چې په ټوله نړۍ کې سرویګانې ترسره کوي په یو تازه سروې کې ویلي په هرو لسو افغانانو کې نه تنه له روان حالته کړیږي. د سروې په نتایجو کې راغلي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو په بندېدو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ لیرې شو. خو د طالبانو وروستیو بریدونو د خلکو دا هیله ماته کړه چې انتخابات به سولې او ثبات ته لار هواره کړي. ګالا په دې سروې کې ویلي په نړۍ کې د ژوند د وضعیت په اړه د دوی د سروې لمخې افغانستان یوازینی هیواد دی چې خلک یې له خپلې وضعې ډیر کړیږي. افغانستان ته له 2.9 نمرې ورکړل شوي چې د ګالا په لیکنه تر ټولو زیاته ناهیلي ښکاره کوي. ګالا کمپنۍ په افغانستان کې له ګڼو خلکو سره چې اکثر یې ځوانان او له 15 عمرونه کم وو مرکې کړي او په دریو کې دوو هغو ویلي د پرون په نسبت یې نن ورځ خراب تیریږي. د سروې لمخې افغانانو د دویم پرلپسې کال لپاره هیڅ هیله نه ده ښکاره کړي چې ژوند دی مثبتې خواته روان دی. ګالپ لیکلي په ګرد نړۍ کې د هیڅ یو هیواد وګړي دومره له خپلې وضعې نه کړیږي لکه افغانان. د سروې له مخې په دریو کې یو کس ویلي ژوند یې ښه روان دی او دا چې په خولې مسکا خبره ده. د امنیت او سوکالۍ نشتوالی د دې باعث شوی چې افغانان د پرمختګ کم چانس ولري او د ګالپ په لیکنه دا حالت د دې خبرې اصلي عامل دی چې افغانان د خپلې ښې راتلونکې په اړه ډیر خوشبینه نه دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
شفیع جان د خوست ولایت له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي طالبانو د برېښنا د مزو په پری کول سره وخدل چې د ولس هوسایي نه غوړي. عبدالغفور له کندهار ولایت خلیکی به علمي تور تیار درځي چې ټول د دغه تور تیارې سره مبارزه وکړو. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي له دواړو لورو څخه مهله ده چې په خوندزیو روختونونو او عمل منفع پروژو حمله ونکړي او ګواخ ورته پیښ نکړي. ګل زمان کمال زایل کونار نه لیکي د ټولو هیوادوالو نه مې غوښتنه دا ده چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او خپل راتلونکی ولسمشر وټاکي. او بشیر حبیبزای له ازر ولسوالۍ نه لیکي که د سولې خبرې شروع شي نتیجه به ورنکړي تر څو چې خارجیان ونه وځي. قدر منوریدونکو دا د خبرونې په باتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اورېدو ته رابولم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې د کوټي پوهنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج خلو
کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له 1400 کالو څخه بیا په دې خبره کې د اسلام لرنا تک سره پښتونواله.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعري په لاملونو غږیږي.
یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نسمی خوگیگی او تراتا د سردرد گوله ایرا کوی. جرکا و مرکیگم.
او پو ریخمین خیال که با مرشوی پلار تا ده ایو یتیم ماشوم ناری واوری.
ده هدیری خاوری که او رکا پلارا. ده خودوران کلی رغون که زور شوی تا خپل تور گیرا همده که سپینه کرچه. دل تا با امن راوری. دل تا با جنگ ختم کری. دل تا با سول راوری.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل لودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نورو سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، له نورو سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسي. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. دغه کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کریکټرونه موجود وي. نو له کریکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لار یې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا لا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو. په پیل کې له مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان له ژورنالستانو سره د مالی ملاتړ صندوق د شهیدانو د کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د کابو 2 میلیون افغانیو مرسته وکړه. د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق له لوري د حکومت د رسنیو په مرکز کې د شهیدو خبریالانو له کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د مرستې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق رئیس محمد آصف وردګ، د صندوق د کړنو او له یو شمېر هغو خبریالانو سره چې د خبر رسولو په لار کې شهیدان او ټپیان شوي دي د مرستې یادونه وکړه او وی ویل چې 40 خبریالانو سره له هغو پیسو څخه چې د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د صندوق په واک کې ورکړی دي، د 1,920,000 افغانیو مرسته وشوه. د هیواد نومیالی سینماګر غفار قطبیار مړ شو. دغه مشهور هنرمند د هغې ناروغۍ له امله چې لسه مودې را په دې خوا ورپېښه شوې وه پرون ومړ. د باختر آژانس د خبر له مخې غفار قطبیار په زیاتو فلمونو او سوریالونو کې رول ولوباوه او زیاتره په منفي رولونو کې څرګندېده او د سینما هنر د مینهوالو ترمنځ یې ښه شهرت درلوده. د غفار قطبیار لومړنی فلم زخمی زندگی و او هغه فلم چې د ته زیات شهرت ور په برخه کړ د برباد رفته هنري فلم دی چې څو ځلې د ټلویزیون له لارې هم نندارې ته وړاندې شوی دی. قطبیار په 1983 کال کې په پنجشیر کې زیږیدلی و او د ثانوي تعلیماتو دوره یې د کابل په نادری لیسه کې بشپړه کړه او د هغه وخت د نامساعدو شرایطو په نسبت له هیواد څخه بهر ته ولاړه او په ځینې رسنیو کې هم کار وکړ او په 1983 کال کې بیرته هیواد ته راستون شو. دغه هنرمند لسه مودې را په دې خوا د ناروغۍ په بستر کې پروت و او وفات شو. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې د هیواد د تاریخي ابداتو او د فرهنګي میراثونو د سلامتیا غوښتنه وکړه. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې په هیواد کې د سولې له مرکچي لورو څخه د فرهنګي میراثونو او تاریخي ابداتو د سلامتیا د تضمین غوښتنه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د باختر آژانس ته رسیدلې ده، افغانستان د تاریخي آثار او ابداتو د لرلو په لحاظ په نړۍ کې بډایه هیواد بلل شوی دی، خو څرګنده شوې ده چې پرله پسې جګړو د دې هیواد هویتي ساحو ته نه جبیره کیدونکې زیان اړولی دی. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې ویلي دي چې د افغانستان سیاسي او ټولنیز حالات په بشپړ دقت سره تعقیبوي.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې پخوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نه وو، نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به، مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای په خواچی وسپنیز خیخایی او پلاستیکی لوخی نو نو دوی به زیات لرګین لوخی جوړول او غوختون کی هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړون ډیوی کلی ته تللی یو، دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چاچی څلوېښت کالو کې ګوتې او سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وایي چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کمه شوي او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې ځنه وړل، مخکنه بازار نه خو څل کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغلي. مخکې دا نور د اوسپنې لوخي نه و، په دې لوخي نه و چې دې ټول د زموږ استعمال دې لرګي باندې کم گرم دفاره چې مون ضرورت لرو کنه گرمول دفاره او اوس باندې لوخه نو او تیګه لوخه جوړه تیګه لوخه چې جوړاو او تیګه نه مون ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله ناکله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایی وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا سپیدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وایي، هغه لرګی دی، کاغذي والا لرګی دی، هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته وله کاغذي لرګی بروجان ورته وایي، هغه ډیر ښایسته هم راځي ډولي او خوانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوی چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یادو لوخو په ځای له وسپنې، سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو نه ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي د هغې د وجه نه چون د لرګو لوخي به لږ د قیمت تمامېده او د نورستان خلک د هغې استعمال سره هغه دلچسپي کمه شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دی چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډیر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوخو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي، څو د نورو ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضی سیاحین را جلب کړو، بعضی سرمایه‌داران را جلب کړو چې ورو دغه صنعت د له منځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکي وای پوخا به دوی له تیګو جوړو شو شیانو کې پخلی کولو او لرګینو لوخو کې به یې خوراک او څښاک کولو، خو اوس د هغو ټولو ځای وسپنیزو، پلاستیکي، سلوري او خیخایي لوخو نیولی دی. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو، غلې دانی او نورو شیانو ساتلو دپاره د تیګو له لوخو استفاده کوي.
پر پښتو او پښتونوالی ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډېره ګټورې ثابتې شوي دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکی صادق ژړک چې له پېښور پوهنتون څخه یې په پښتو ادبیاتو کې دکتورا وکړه، د دکتورا ډیزرټیشن یا څېړنیزه مقاله یې په پښتو او پښتونوالی لیکلې. زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالی بحث کړی. نننۍ هنر جاج مو همدغې موضوع ته ځانګړی شوی.
هنر جاج
موږ سره لیکوال، شاعر او څېړونکی استاد محمد صادق ژړک صاحب دمګړی ناست دی. له دوی سره د دوی د پی ایچ ڈی یا دکتورا په ډیزرټیشن باندې چې د پښتونوالی په نوم ده، چې دغه اثر تاریخي، جغرافیایي، کلتوري، ادبي او عصري څېړنه ده، خبرې کوو. ژړک صاحب په پیل کې راته ووایاست چې دغه اثر چې ستاسو د دکتورا یا هم د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن دی، دا په څومره وخت کې لیکلی، په څومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي؟
ډیره مننه. ما خو دغه د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن
چې له پېښور پونتون څخه ما ډاکټرا اخیستې ده، دغه ریزرټیشن مو لیکلی د دې لوړ سرلیک چې دی پښتونواله، یعنې پښتونولي. نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډېره وه، له پخوا څخه مې دغه موضوع تعقیبوله، خو کله چې زه پی ایچ ډي ته راغلم موضوعات ډېر وو. نو کله چې ما دا فیصله وکړله، نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینیسي تر اوسه پورې ډېر کار به برسوی. ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې ما کې ما دی. لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیه، د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي، او د پښتنو خاوره او جغرافیه. خاوره او جغرافیه مو ځکه ورته وټاکله چې دا پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې، په نور وطن کې، او چې زموږ له نورو سیمو سره پولې دي، یا هغه پښتانه چې په غیر هیوادونو کې ژوند کوي. نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغییر کوي، هغه جغرافیه بیانول هغه ضروري وله چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی و. دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریفو، چې زه خپله دې نتیجې ته ورسېدلم چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کېږي. بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي. دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه، پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره، پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره، پښتونواله د دستور او آیین او ژوند ځواک په توګه، کلتور په توګه، پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونواله په ځینو ځایونو کې تغییر خوري، په ځینو ځایونو کې په خپل ځای ولاړه ده، پښتونواله او اقتصاد، پښتونواله او جمهوریت. مثال یو وخت ماته یو ملګري وخندل چې پښتونواله او جمهوریت داسې بل ډول ورته ښکاره شوه. مال د پښتو یو متل دی، وایي که یو لرې سل وارې پښته، که سل لرې سل سره پښته. دا د جمهوریت تر ټولو ښه تعریف کېدای شي، که یو لرې سل وارې پښته، که سل لرې سل واړه پښته. او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم مو ځکه ورکړی چې حمید بابا کار کړی، یا نور زړو کلاسیکو شاعرانو، یا نوي شاعرانو. نو بیا دغه چې و د درېم باب چې دی پښتونواله او د نوي اثر تقاضې، چې په اوسني دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي، او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې، پښتونواله په منځنیو پیړیو کې، پښتونواله په معاصر دور کې، او پښتونواله او عدم تشدد. د عدم تشدد او پښتونواله دا هم د خلکو ته داسې چې باس نه وي پر شوی، معلومات نه وي ورته، دا هم داسې یو نوی موضوع وه چې دغه ما په خپل تیسیس کې چې ور شامله وه، دا له دې سره تعلق درلودی. څلورم څپرکی چې و پښتونواله او ګلوبلایزیشن، نړیوالتوب. ګلوبلایزیشن څه دی؟ د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونواله، د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونواله په بدلیدونکې نړۍ کې، پر دغه باندې په دې څپرکي باغ سوی دی. او پنځم باب چې دی هغه بیا روایتي څپرکی دی، پښتونواله او پښتو ادب، په ولسي ادب کې، په دیواني ادب کې، په متلونو کې، په لنډیو کې، په کاکړۍ غاړو کې، د پښتونولۍ یا پښتونوالي او پښتو یادونه ده.
ژړک صاحب، په کافي پن کتاب دی، څلور څلور نیم سوه مخه کتاب دی، اساسي پوښتنه دا ده د پښتونوالي په اثر کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه څه راغلي دي؟ ستاسې نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي؟ د دوی د اصل و نسب په اړه ستاسې نتیجه ګیري بالاخره څه ده؟ ځکه په بېلابېلو اثرونو کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه بېلابېلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي.
نوي عصر څېړنې شوي دي، د ژپونې له نظره شوي دي، پوهان مجاور احمد زیار پښتو او پښتانه د ژپونې په رڼا کې، یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي، تر هر څه سیاسي، خارجي، تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د څېړنې له مخې چې ما هم له ماخذونو څخه ډېر کار اخیستی د زیار صاحب، په هغه کې دغه نتیجه ګیري ده چې پښتانه آریان دي، د دې وطن په دې سیمې لرغونی نوم هریانا دی، چې بیا له دې ځایه ډېر قومونه لږدېدلي، او مغرب خواته، د هند خواته، او د دې پارس خواته، او پښتانه پر خپل زاړه ټاټوبې تر اوسه پورې پراته پاته شوي دي. یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي، خو دا هم ذهن یې نه مني، ساینسي اپروچ یې نه مني چې دا پښتانه خو هم له یو ځایه دي، نو کده پریشان خټک خبره شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي کده ادم زب ادم زب پښتو سي نو دا شین چې داخله مش سره د څه پړن دوستر ګنمني البته مزنوي استادانو مشرانو ما یادونه وکړه زیار صاحب پښتو پښتانه د ژبونه پرانا کی کده چې کوټلی په خد دلیلونه لمر سره یې بیا وسنی بچړی را روان دي زمج دی د قبله د پښتنو هغه ساکان دي ډیر وخت مزدا ورېده چې مثال وزه کاکړې ما چې کاکړ غرغشتي نوې چړنی وزدا ثابتې چې کاکړ کاسای ساګزای دا سا پساکی پښپورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغه سي نوري چړنی دي چې هغه مستکیږي وخت پر وخت بنوي باس کیږي خو تر دې ساده پوری موږ د مشرانو په لارښودنه د نتیجې ته رسیدلی یو چې پښتانه اړین دي
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوه ستا سي په دې اثر کې څه مهم ټکی دی په کلتوري لحاظ چې پښتانه لنورو خلکو یا لنورو قومونو لنورو پرګنو بلې
په دې کې تر ټولو زه صرف یو یادونه کوم د ملمستیا په ټولو نړۍ کې ستا چیرلش چیر ډیر چیرلش چیر ډیر خو په پښتنو کې یوازې ملمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده د میلمه پالنه په معنا نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډیر لوی ارزښت لري مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته که د یو چا میلمه یم هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنا خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په اړه معنا زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې څخه دي یا بیلوي او دا د پښتنو جغرافیا د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پورې چې په قبایلي سیستم کې گیر دي دغه وجوهات چې له نورو ټولنو سمج را بیلی
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوه په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ له کومه را پیلېږي دا یو جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسو نتیجې څخه په دغه اثر کې سره غلي دي
نو یو کوم په دومره چټکی په لږ وخت کې دونه غټ کوم نشي جوړېدلی کله دا چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د دې نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم هندویزم او د نورو مذهبونو د افغانستان په کله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده ټول مذهبونو دلته وده کړې ده د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سوات کې یا په نور ځایونو کې دا خو ژوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند نو دا یو اوږد جنجالي بحث دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډیر دکتوراو ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې پر دې کار وشي
ژړک صاحب ستاسو دغه اثر پښتونواله به یو شمېره سوالونه چې د خلکو په ذهن کې پخوا پاتې ول یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي جغرافیایي کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي یو سمرسته وو کې چې په ټولیز لحاظ باندې اوسوک د پښتنو غا اصلي تصویر په ذهن کې ولري
زه په باور سره دا ویلای شم کچيري پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کی خو دغه پر وځي د شټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ڈی په ډیسټریشن کې راغلي د له پښتنو سره ډیر مرسته کوي او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره خارجان زما غرض غیر پښتانه دي نو غو سره هم کچیر دا د غوی په ژبه وښباړل شي هغه ته دا شی ورسول شي نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر کم یو نظر جوړ شوی دی هغه نظر شاید تغیر وکړي
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي ک څه هم مسلکی ژورنالیزم ده خو شاعری زکه کوي چې پر شاعری د زړه کریغي قراریږي دی وایي کله چې شعر ولیکي نو دراحت احساس کوي نو زکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي نن نه فنکار برخه کې لا خپلواک سره د هغه په فن غږیږي
فنکار
ک په پیل کې درته وی چې ولې شعر لیکي د شاعري د لیکلو لامل څه دی
ډیر زیات مننه. دا سړي چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل مې دا ویلې دي اکثر ملګرو سره دا یادونه کوم چې هر انسان دی خاص احساس ورسره وي. دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالاتو ته چې موږ ګورو تمن انسان ور باندې یو څه اندازه خوشینه کیږي. نو زما بیا زیاته هڅه دا وي چې زه کوشش کوم چې دا کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد شوی هغه د شعر په ژبه باندې ځکه زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم. او دا غي نه علاوه بل خاصه خبره دا ده چې مین یم خو نه پوهیږم چې په څه او په چا. یعنی یوازې دا نه ده چې انسان دی هغه کوم بشر سره د مینه ولري، نور داسې ډیر څه وي چې انسان هڅه دی ته چې هغه شعر ولیکي. خو زما یوازینی شعر لیکنه چې دا هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې هغه لیکم. نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی. یوازینی لامل یم دا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد د کرالولو لپاره.
تقریبا څومره وخت به کیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړې ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانوي؟
تقریبا چې وخت خو ډیر زیات وشو، داسې شپاړس ولس کاله به کیږي چې زه شعر لیکم. خو ما درته مخکې وویل چې زما شعر چې دی زما د پاره دی، زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم، زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم. یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
خو اکثر شاعران بیا دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم او هغه څه چې زه لیکم پیغام وړاندې کوم ټولنې ته، مګر برعکس تاسو وایئ چې زه شعر د ځان لپاره لیکم.
داسې دی چې د هر سړي نظریات په دغه عقل باندې یا د شعر د لیکلو په عقل باندې علیحده دي. خو زه چې څومره فکر کوم دا یو عامه خبره شوې ده نن سبا، هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دي هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما لپاره دی، زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې په شعر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرام کما، هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري، او د دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا ز شعر لیکم، او د خپل دغه ماشوم زړه لک چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی. ځکه زه داسې شعر نه لیکم چې زه وایم چې زه د مکمل غزل ولیکم، زه د یو مکمل آزاد شعر ولیکم، زه د یو مکمل نظم ولیکم، نه، دوه بیت دی وی چې زما زړه په آرام شي بس.
پرته لدی چې تاسو په نظم کې کار کوئ، شاعری کوئ، نثر هم لیکئ او څنګه؟
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي، ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی، نثر ته دومره کار نه دی شوی. خو په د تیرو وروستیو وختونو کې ډیر کار وشو، یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره نه خړی. بعضی ټوټې لیکم، بعضی هغه څه چې ما ته رنگین ښکاره شي او زور باندې خوشحالیږم، داسې څه شیان دي هغه زه بیا لیکم. یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه دی.
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبر وکړو، ویل چې تقریبا 15-16 کاله کېږي چې په دغه برخه کې کار کوي، لیک کوي، قلم ازموي. آیا په دغه برخه کې مو کومې باقاعده زده کړې کړي او کنه؟
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه، ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي. زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دی منحصر واوسم، ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی. زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره، د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و. ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو خو کې کار کړی دی، خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړې. صحیح ده، ژورنالیزم ما لوستلی دی، هغه زما د خوښې یو مسلک دی، یو څه اندازه کار مې هم ورکې کړی دی، خو داسې مې نه دي کړې چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی. ژورنالیزم مې یوازې او یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښې د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی، په هغه کې مې زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې مې کړې دي. تر څنګه بیا نور بعضې مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړی دی، اوس دکړې مې پکې کړی دی. هغه مسلکونه چې دی هغه بیا زه د خپلې روزۍ د ګټلو لپاره استعمالوم. داسې کوم خاص دکړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دی کړی خو مطالعه خه پراخه مطالعه ورکې لرم زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی غدا دی چې مطالعه زم دا اوسم په خپل کور کې یو کتابخانه لرم زیات اندازه کتابونه دي نو کوم وخت چې زه وزګار اوسم نو فکر کوم هغه د خپل کتابخانه داسې کوم کتاب بل مان نه پاتې چې ما لوستل نه یم په مطالعه کې ډیر خه سي مړنه یم او نه یوازې په ادبیاتو کې زما مطالعه په مختلفو برخو کې په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې په هغه کې په ادبیاتو کې اته چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم او خه پراخه مطالعه په دې اړه کوم
خلاصې ته مخ کې د ژورنالیزم خبره وکړه یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسيږي ادیب او شاعر غوي تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت وایم ما په دې کې کار کړی دی په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی او بیا خیالي نړۍ ما درته مخکې وی چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده خیال زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالی نه اوسي هر انسان کې یو خیال شته دی هر انسان کې نازک خیالي شته دی په هر انسان کې عاطفه شته دی خو بعضی داسې وی چې هغه کوم نازک خیالي ور باندې ډیر زیات اثر وکي هغه خیال چې دی هغه ور باندې ډیر اثر وکي په بازي خلکو باندې کم وکي په ما باندې په بازي وختونو کې دغه خیال چې دی غالبا کې یو زب کې شیر لیکم زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم پننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده ډیره ښایسته سیمه ده او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلې شو ځکه پننګرهار په ناوې باندې دا مشهور سیمه ده بټیکوټ ډیره وشاعرانه سیمه ده هلته چې هر انسان اوسېږي کچېری لږ هم امنیت خوندي او سیزه فکر کوم هغه خپل خیالي نړۍ ته ځي او زما د شعر لیکلو زو فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم او سې چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده نو طبعاً دغه دوا لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کیدل زه فکر کوم دا به زما خوشبختی و سی چې په یو انسان کې د دوا لوی فطرتونه هم د نازک خیال او سی هم د ریالیست و سی یعنی زه په خوخی ما خو دا سینه ده چې په ریالیزم باندې د زما نازک خیالي ډیره غالبه و سی نه په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې دا یا زما عاطفه چې دا هغه دومره غالبه نه ده خو عاطفه دا سی څری چې هغه د هر انسان سره مل دی که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي زه فکر کوم هغه په عاطفه به ور سره مل اوسي
او ریدون کې به د محل په تمه چې ساس شعر واوري نو آزاد نظم وایي او که غزل رات وایي
لومړی به درته یو غزل وایم
ارشاد
عشق سړی له کاروبار وځي عشق سړی له کاروبار وځي په غرونو سر شي چې له خار وځي زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار جانان مې نه منی خبرې له مدار وځي زما یاغي ککر نه منی سجدي تیګو تا زما یاغي ککر نه منی سجدي تیګو تا زه پرې خفایم کمې سر له دغه دار وځي او سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدي سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدي په دغه چم کې ټوله ژبه له گفتاره وځي او پیغلی ګونګۍ شوي په ګودر سندرې نه وایي نور پیغلی ګونګۍ شوي په ګودر سندرې نه وایي نور څه دردونکې د هر ترنګ چې له ستاره وځي او نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري نن به سجدګ د میخانه کې د ساکی په لوري خپلواک سيري بګريوان کړم چې لکار وځي
سمه د ژوندانه لوري ته بدلون ورکول شي نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوشش کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي د زرپانی په نننې پانه کې وګمجه بارخیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي
زر پانا
شیرینی ډاکټر سیب مرشم حالا جر کوا چه زهر راکړه چې خشم د امین سبو چیغو د خونې ټوله فزانی ولی وا په یوه ساه لګیا وو ډاکټر سیب مرشم د خدای لپاره ډاکټر په غصه شو دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته په باډۍ د هندو مسلمانېږي لږه خوری په ځان نه پوهېږئ که ډوډۍ پردۍ ده ګېډه خو مخپله ده ها دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي دا واخله ښه به شي دی له درده لکه مار تاویده پر ډاکټر غصه شو زه وایم نس مې خوږېږي او ته راته د سر درد ګولۍ راکوې ژر کوه مړ کېږم ډاکټر شونډې بوڅې کړې وروره بهر هر څه شته ورشه له همغه ځایه ښه دوا واخله زه څه انساني ډاکټر نه یم چې ستا د ګېډې تشخیص دې وکړم د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ ته انساني ډاکټر نه یې نو د خرو ډاکټر یې د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګېد هو زه د خرو ډاکټر یم لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم نو څنګه دلته ډاکټر شوی یې دا خو پوهنتون دی دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستی دلته ښه ډیر دي خو د انسانانو لپاره مګر زه پکې د ستا په شان د خرو علاج کوم پوه شوې دا وخت دی چې واسطه دیبي هر کار د کیږي ته خو هم د دې لایق نه یې چې پوهنتون ته دې راشي یا به پیسو راغلی یې او یا به دې د ځان په ځای بل څوک کینولی وي نور مې اعصاب مه خرابوه ژر وځه امین پزګیرو سنگ وګراوه ټیلیفون یې راوویست او کې یې کړ هلو فواده تر کلینیکه راشه ټول ملګري راوله ژر کوه چې مړ کیږم لا څو دقیقې نه وې تیرې چې د امین شاوخوا د ملګري ولاړ وو طارق پر فواد غږ کړ راشه په شا یې کړه سړی ښه نه دی چې صحت امې ته ورسوو هله بلاله ته په سړک یو موټر ودروه په خونه کې د ډاکترانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وې د فواد غږ نور غلي کړل ډاکټر صاحب سم وایې محصلین یو دا مو ملګری دی علاج یې وکړه په ګیډه یې درد دی ته یې وګوره چې څه مریضي لري د خدای لپاره مړ به شي ته یې چغې نه اورې ډاکټر له ځایه پورته شو هر څه بلا چې یاست پر ما مو څه ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حاله شي نو را روان کړی مو وي اوس ما د پلار له وسې هم نه کیږي امین چغو ته زور ورکړ چا کراره وو چا ډاکټر تر ګیره او پښو نیوه د خدای لپاره هلک مړ کیږي ته خو یې وګوره چې څه مریضي لري ډاکټر په قهر شو پوهنتون ته راورسېدی خو په اصولو پوه نه شوی په دې نیمه شپه عملیات او هغه هم بې شیرینی لږ څه وټوخېږئ ملګرو یې ژر ژر په جیبونو لاسونه ووهل څه چې ورسره وو هغه یې راوویستې طارق وشمارلې ها ډاکټر صاحب دغه درې زره خوشبې نورې ولاکه ټنګه هم راسره وي ډاکټر پیسو ته وکتل درې زره روپۍ زه خیر وبه یې کړم امین له خولې داسې چغه پورته شوه ته وا چې د خونې چت به راوغورځوي ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل په وارخطا یې وویل مخکې مې درته وویل چې ناوخته مو راوړ اپنډکس یې وچاودید د تابوت غم یې وکړئ
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مړ شوي پلار ته لیک لیکي له هغه ګیلې کوي او بیا د خپل وطن اوسنۍ حال ورته بیانوي هغه له دې حالت ډیر کړیږي نو همدا ده چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی
سما پوران وطن مینه پلارا زما پوران وطن مینه پلارا په لوغړن چمن مینه پلارا څه شوی आवाज میوري بیوس سوز میوري ساز میوري زړګی می اور اخلي زړګی می اور اخلي نور چغی وهم زخم می زور اخلي نور چغی وهم او وینم شور اخلي نور چغی وهم د وطن حالات نور نشم لیده، د وطن حالات نور نشم لیده، او ته هم نه یې چې زړګی مې سپک کړم د هدیرې خاورې کې ورکه پلاره، د هدیرې خاورې کې ورکه پلاره، ته خو دوران کلي رغون کې زوړ شوې، تا خپله توره ږیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړې، دلته به جنگ ختم کړې، دلته به سوله راوړې، دلته به امن راوړې، دلته به جنگ ختم کړې، دلته به سوله راوړې، تا خپله مینه ورکړه، تا خپله مینه ورکړه، تا خپله وینه ورکړه، خو دلته سوله نشوه او نه هم جنگ قرار شو. پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې څه کیږي دلته، ستا د ننګونو خاوره، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسې ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسې ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي، نو دا حالت څنګه وزغمم چې مې د بیوسه مور څادر خرڅیږي او یتیمانو ته خان ګواښیږي. پلارا خبرې دلته اور راکوز دی، پلارا خبرې دلته اور راکوز دی، د نامعلوم طرفه شور راکوز دی، د زورورو خلکو زور راکوز دی، او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړمه، چې راته ډاډ راکړې ووایې چې خدای خو مشتا، الله به امن راوړي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، خوف افسوس ارمان په دې کومه، خوف افسوس ارمان په دې کومه، چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي، د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلاره خبرې عزت زور خوړو، پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، او لویشت پټۍ رازنی پور خوړو. پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، لویشت پټۍ رازنی پور خوړو. پلار په دې وطن کې څه ونشول، پلاره په دې وطن کې څه ونشول، د باغیرتو د ننګونو شمله داسې را ماته شوله، لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي، غمونه راشي او خوښۍ مقات شي، دلته ګلۍ وشوې طوفان پرې راغی، دلته ګلۍ وشوې طوفان پرې راغی، مینې ووژله او احساس طوفان خاورې کړ. پلاره ستا بچی یم، ستا پل تب خرسوم، پلارا زستا بچی یم، ستا پل تب خرسوم، چې دی په پل لاړ شما، پلارا کوخخ کوم چې یتیم له ظلم خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم، یتیم له ظلم خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم، د مرغۍ ورانه ځاله ورغوم، د ښوونځي توره تخته جوړه کړم، په وینو سور سړک له وینې پاک کړم، واړه خدایانو وژنم، ځان یې له شر خلاص کړم، خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، د اژدها مقابله نشم کړی، نو ځکه تا بانه کوم وایم، په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته، نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم، نور مې تر شا لکه د غر غوندې سړی نشته، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاورې شو، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاورې شو، لکه ګلاب لکه نښتر غوندې سړی نشته، اوس د تیرو تورو له خره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخې ته د سپر غوندې سړی نشته،
د یارانو د شیرینو د یار چا داسې بدرنګ یارانو د شیرینو د یار چا دا سی بدرنگ دا خار تمرا بدرنگ نو دا خار چا دا سی بدرنگ دا خار تمرا بدرنگ نو دا خار چا دا سی بدرنگ
آزادی ریڈیو پو فیس بک کی facebook.com/آزادی